افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. وابوري چې وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخام خبرې نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنکړل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول سوي دي او پر مرکز د ډله ییزو بریدونو هڅه کوي. او ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه وکړي، خو داسې څه نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې له کبله یې د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد شوی دی. ښاغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، نن په کابل کې وی غونډې ته ویل چې شاید تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته آینده انشاءالله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه. پاکستان ارزیابی کردن او قسمت هم اجماع منطقوی او از وظیفه ما هست، سرش کار می کنیم چرا وضعیت منطقه در حال تغییر است.
له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو اساسي غوښتنې د طالبانو لخوا د اسلامي امارت جوړېدل یا په نظام کې د شریکېدو وضاحت او د چې سوله په کومو بیارات لایسي، هغه درې ټکي دي چې د شغلي داوودزی خبره سولې ته د رسیدو لپاره باید حل سي. تمه ده په نږدې راتلونکي کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدې ښار کې د امریکا له استازو سره بیا وګوري، خو افغان حکومت وایي د جدې غونډې ته تر هغې پلاوی نه لږي چې د خبرو قوي ضمانت موجود نه وي. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول سوي او پر مرکز د ډله ییزو بریدونو هڅه کوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې کمرستندوی ځواکونو پر وخت ورونه رسیږي، طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډله ییز بریدونه پیل کړي. د امانی په خبره تېره شپه د ناسمې هوا له کبله طالبانو ونه سو کولای بریدونه وکړي. د شاهین کلوردو د لومړۍ لواء د رسنیو مسؤول بیا ویلي چې د مرستندوی ځواکونو استول او د بیړنیو عملیاتو پیل د دغې لواء په صلاح یاد کنه دي او باید دفاع وزارت په اړه پریکړه وکړي. وسلوالو طالبانو تر دې یو ورځ د مخه هم د سرپل پر سیاد ولسوالۍ او قشقري سیمه چې د تیلو یو بډای سیمه ده ډله ییز بریدونه وکړه، شاوخوا شل سرتیري وژل او تر شلو ډیرې ټپیان کړل. زموږ غلا زده راډیو ری تکه سوي چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې له کبله یې د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 15 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتي نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې، د سنا او د استازو جرګو غړي یو وار بیا پر دې مسلې خبرې کوي. له دې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو دیموکرات ګوندونو مشران نن سپینې ماڼۍ ته وربللې او د کانګرس د سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبرې کوي. د پنځمې پرځ د کانګرس د استازو جرګې نوې غړیو چې اکثریت یې د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري څو د حکومت یوې برخې د فعالیت د درېدو مخه ونیسي، خو له دې سره سره په مشرانو جرګې کې چې د جمهوري پالو په کنټرول کې ده وضعیت ناڅرګند ښکاري. د جرګې په خوا دې ته ورته اقدامات تصویب کړي وو، خو د دیوال د جوړولو لپاره یې د ټرمپ غوښتنه نه وه منلې. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک په وړاندې چې د چین او تایوان د سوله ییز یو ځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یو ځای کېدل به بالاخره کېږي. نوموړي د دواړو لورو پر خلکو غږ وکړ چې د هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د جنوري په لومړۍ نیټه وویل چې د دې دوه اړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سوله ییزو لارو کار واخیستل سي.
我要呼吁中国必须正视中华民国台湾。
دی وی زل چین څخه دا غوړم چې باید د چین جمهوریت یا تایوان د موجودیت واقعیت ومني او باید د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره زموږ د 20 میلیونه وګړو ټینګار ته درناوی وکړي. دوی باید زموږ له اختلافاتو سره په برابر توګه سوله ییز چلند وکړي او باید د چین د حکومت رسمي استازي د خبرو لپاره راسره کښینی. دا څلور ټکي د متقابلو اړیکو د مثبت پرمختګ د څرنګوالي لپاره اساس جوړوي. چین تایوان په رسمیت نه پیژني او له هغو سره د سولې رسمي تړون هیڅ کله نه دی لاسلیک شوی. او پروفیسور لودویګ ادامک چې یو نامتو افغانستان پیژندونکی و د 95 کلونو په عمر پرون په امریکا کې ومړ. نوموړی چې په اتریش کې زیږیدلی په 1952 کال کې هرات او کابل ته تللی و او تر هغه دوه کاله وروسته امریکا ته ولاړ. ادامک د منځني ختیځ او اسلامي مطالعاتو کې خپله دکتورا اخیستې وه او ډېر تمرکز یې د افغانستان پر تاریخ کړی و. پروفیسور له یوې افغاني میرمنې سره واده وکړ او په 1960 او 1970 کلونو کې هر کال افغانستان ته سفر کاوه. دغه پروفیسور ډېر افغان ملګري درلودل او وروستی ځل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه کابل ته تللی و. پروفیسور ادامک په 2015 کال کې د اریزونا په پانتون کې د منځني ختیځ او د افغانستان د تاریخ په اړه درس ورکوه. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې خبرونه کې به واوري چې وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي.
مطمئن باشیم که تیم دولت افغانستان اشتراک نمی کنند تا زمانی که برشان کامل وعده دقیق ثقه داده شده باشه که مذاکرات روی همین صورت میگیرد.
د افغانستان ولسی جرګې خبرداری ورکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د دو ښځو په ګډون 70 تنو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره معلوماتو کڅوړې اخیستي او د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر رسمن سبا پیلېږي.
د مرحلې اول ما د مدت 9 ما ی توزیع کوپنای مصالحه
از ما خاوند په تابوت کې پروت و. هغه سړی راولاړ سو د کمانډان 15,000 افغانۍ
په کندهار کې د هغې مېرمنې غږ مو واورېده چې وایي خاوند د پولیسو وژل شوی او د بېوزلۍ له امله سوال کولو ته مجبوره شوی دی. خو په عین حال کې ولسمشر اشرف غني نن یو حکم صادر کړی چې د وژل شوو سرتیرو کورنیو ته به له دې وروسته کوپون ورکول کېږي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا هم اورېده چې ولسمشر ویلي په سوله ییز ډول به له خپلې خاورې سره د تایوان د بېرته یو ځای کولو لپاره هیڅ هڅې ونه سپموي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو خبرونو کې د اف ام په 13.5 ته په صافه او واضح اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي. محمد عمر داودزی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. ښاغلی عمر داودزی دغه راز وویل چې راتلونکې اونۍ پاکستان ته ځي چې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د دوی د دریځ په باب خبرې وکړي. نور حال یې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زادران په رپورټ کې اورئ.
د امریکا د سیمې ځینې هیوادونو د طالبانو دویمې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغان حکومت لا دغې غونډې ته د کوم پلاوي د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي له تېرې غونډې یې تجربه اخیستې او تر هغې چې د مخامخ خبرو د پیل قوي ضمانت نه وي ورکړل شوی، کوم افغان پلاوی به د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. عمر داودزی چې د سولې په اړه د سیمې ییزې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی هم دی، د چهارشنبه په ورځ د سولې په اړه د مدني ټولنې یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
اینا یک تجربه شد. ولی اگر قرار باشه که دور دوی از
اوس یوه تجربه شوه او که ټاکل شوی وي چې د جدي ناسته دویم پړاو خبره ترسره کیږي. تاسې د ډاډه وی چې د افغانستان ټیم به پکې ګډون نه کوي تر هغې چې د مخامخ خبرو دقیق او کرش منونه سي. په دې خبرو کې د سعودي عربستان رول مثبت ارزو. دوی غواړي سوله راسي او وضعیت بدلون وکړي. دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې طالبانو هم پراتلون کې غونډه کې لافغان حکومت لاستازو سره لیده کاته رد کړی دي. خو د سیمې ځینې استازو له ډلې امریکا او پاکستان د افغانانو ترمنځ د خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې دغه هدف ته به زمینې برابروي. د ابوظبي غونډې په تعقیب ټاکل شوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا له طالبانو سره وګوري. د ابوظبي په غونډه کې هم د دغو هیوادونو استازو او طالبانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. خو طالبانو له افغان پلاوي سره د لیدو کاتو او خبرو ډډه وکړه. بلخوا که څه هم د دویمې غونډې ځای د سعودي عربستان د جدې ښار ښودل شوی، خو د غونډې د څرنګوالي په اړه لا ډېر جزئیات نه دي شریک شوي. د سولې د برخې یو شمېر فعالین له ډلې د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي د مخامخ خبرو له پیله مخکې د داسې منځګړو اړتیا ده چې دواړه لوري خبرو ته قانع کړي.
هیڅ سوله بې یو ثالث بالخیره منځګړي نه ترسره کېږي. بهتره دا ده چې په دې باندې توافق وشي چې یو ملي درېمګړی دغه رامنځته شي چې هغه هم د دواړو بلکې د طرفونو اطرافو د جنګ ته هم د اعتماد وړي، هم د باور وړي، امر سره خبرې وکړی شي.
د وی د سولې پر روانو خبرو کې لا هم د منځګړی تشه احساسیږي. داسې منځګړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلاف ټکی سره نږدې کړي.
بلخ د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په هغې اعلامیې کې چې ولسي جرګې نن د سولې د روانو هڅو په اړه له بحثونو وروسته خپره کړې، دې جرګې له وسله والو طالبانو غوښتي دي چې له قید و شرط پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. ولسي جرګې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې د طالبانو استازو د افغانستان له حکومت پرته د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. طالبانو ویلي یوازې له امریکا سره خبرې کوي. د جدي تر غونډې مخکې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې په سعودي عربستان کې کیدونکې غونډې کې به بیا هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. ناجیه صفیه نور تفصیل اوروي.
ورسته له هغې چې طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي صالح محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته لوسته، په یوه برخه کې له وسله والو طالبانو هم وغوښتل سوله قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو تکینی.
نمایندگان طالبان بدون هیچ گونه قید و شرط
د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیم او خپلواکه توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو تکینی. دویم دا چې د افغانستان راتلونکي پریکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو او قربانیو دفاع وکړي.
پیلامی کې هم داشان لټولو هغه هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي هم غوښتنه شوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زمينه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په رواني جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي عربستان ترڅنګ به پکې د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اصلي هدف دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو واري بیا په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. دو اونۍ مخکې طالبانو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبرې ونه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د وسلوالو طالبانو د دغې پرېکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره جدي غونډې ته پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي.
مخکې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس او د غراز د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي عمر داودزي څرګندونې واورېدې چې ویویل دا ځل به د جدي غونډې ته د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي. د غراز عمر داودزي نن په کابل کې په خبري غونډه کې دا هم وویل چې راتلونکې اونۍ پاکستان ته ځي. د وویل د دې سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی به د سولې په اړه د پاکستان د دریز د ارزونې په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي. ښاغلي داودزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازیو سره په مشورتي ناسته کې وویل د سولې په اړه به د پاکستان د دریز له ارزونې وروسته ځینو نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. دو ویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي.
سفر اول ما با پاکستان می باشه آینده
انشاءالله. دو ویل زمان لمره سفر به انشاءالله پر راتون که ونهی که پاکستان تیدی او ده هاگه هواد لارزیابه روست تصمیم نیسو چه ایران یا کنبول هواد تا هم لار شو. ده سول پاله ده سیمه ایز اجماع جوڑول زمان دنده ده او کار پری کهو ځکه چې د سیمې وضعیت هم د بدلون په حال کې ده. د سره له دې چې 2019 میلادي کال د سولې کال ګڼي خو وایي چې سولې ته د رسیدو په لار کې درې ابهام موجود دي او تر هغې چې حل نشي هدف ته رسیدل به ګران وي. د ده په خبره لومړی دا چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه له افغانستان نه څه غواړي، دوهم دا چې آیا طالبان اسلامي امارات غواړي او که په نظام کې شریکیږي، او دریم دا کوم قیمت چې سولې غواړي هغه به څه وي. که څه هم ښاغلي داودزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل خو اسلام آباد ته سفر په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بل پړاو په نږدې ورځو کې په سعودي عربستان کې پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د دوو ښځو په ګډون اویا تنو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره معلوماتو کڅوړې اخیستې دي او د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر به سبا پیل شي. د ولسمشرۍ انتخابات په دریو میاشتو ځنډ راتلونکي کال د سرطان په 9 ټاکل شوې ده چې ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یوه غړي او د دې کمیسیون له ویاند سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
دغه نیټه یوازې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو لپاره د معلوماتي کڅوړو د ویشلو لپاره ځانګړې کړې وه او د جدي د 10 د جدي تر وروستۍ نیټې پورې به د ولسمشرۍ ټاکنو کاندیدان رسمانه ټاکنو په وخت کمیسیون سره نوملیکنې کوي. ځان به ثبتوي چې سبا د جدي 10 نیټه او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو د ثبتونې لومړۍ ورځ ده.
او تر کومه به دوام کوي دغه نوملیکنې پروسه؟
دا به ورته د همدغه جدي مرسته تر اخره پورې دوام کوي. تمه اخرې نیټې پورې کاندیدان کولی شي رسمن د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان ثبت کړي. هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون موجودي لپاره ځانګړی ځای هلته جوړ کړی دی تر څو وتوانېږو دغه پروسه د داسې مخته یوسو چې هغه ټول هیوادوال لري سبا واوسېږي او کاندیدان هم پاک وي.
د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویانو بخی ازبی ساداتو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې په باب نور معلومات راکول. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم وایي له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیم د جوړولو په اړه خبرې وروستۍ شوي او ډېر ژر به اعلان کړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمتالله افغان په راپورټ کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د دغه حزب په مشرۍ له مطرحو سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیکټ په اړه خبرې وروستۍ سوي دي. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به انتخاباتي ټیکټ اعلان سي.
ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي او پریکړه شوې ده چې دوی په ګډه د دغو انتخاباتو په اړه تصمیم ونیسي.
که څه هم ښاغلی حقمل په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو یې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ګلبدین حکمتیار د ولسمشۍ انتخاباتو ته د کاندید عبدالرشید دوستم د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیکټ توافق کړی. بلخوا له څه مودې راهیسې د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره د انتخاباتي ټیکټ د رامنځته کېدو په اړه د بېلابېلو ګوندونو او سیاسي جریانونو ترمنځ خبرې روانې دي. له دې وړاندې اوسنیو افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، احمد ولی مسعود او یو شمېر نورو بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپلې نمایندۍ اعلان کړی دی. د نوې انتخاباتي محلویش لمخه دراتون کلمریس کال د سرطان په نهويشتمه د جمهور ریاست انتخابات تر سره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبه پر ورځ په رسمي توګه د ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیداتوري د معلوماتي کڅوړو د ترلاسه کولو بهیر پای ته ورسید. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دوه ښځو په ګډون شاوخوا اویا تنو د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي او سبا به په رسمي ډول د نوملیکنې پروسه پیل سي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره ټاکل شوی چې د جدې په 14مه چې د پنځه بیل ورځ سره برابر ده، یو شمیر سیاسي او جهادي مشران په رسمي توګه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه انومان کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې یو شمېر وژل شو سرتیرو د کورنۍ غړي وایي د بېوزلۍ له کبله سوال کولو ته مجبوره شوې دي. په دغو کورنیو کې د حشمت په نوم د یو وژل شوي پولیس مېرمن هم شامله ده. دا وایي دولت آن د دې د وژل شوي خاوند اکرامي هم نه ده ورکړی او دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو د ساتلو لپاره سوال وکړي. نور خالد صادق رښتینی په رپورټ کې.
دا د څلوربیش کلن حشمت کورنۍ ده. حشمت د ملي پولیسو غړی او څلور میاشتې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل سوی. له هغه څخه مېرمن، درې لوڼې او یو زوی پاتې دي چې اوس د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې په یوه کوچني کرایه خونه کې د کړاوونو ډک ژوند تېروي. د حشمت مېرمن بیبي ګل وایي دولت ورته هېڅ پام نه دی کړی، ان تر دې چې د خاوند اکرامیه یې هم پوره نه ده ورکړې. بیبي ګل وایي د زیات مجبوریت له امله او سوال کولو ته اړه سوی.
از ما خاوند په تابوت کې پروت و، بله کر از ما خوبغاری و غم خو غم ولو. هغه سړی را ولاړ سو دغه کومندان 15,000 افغانۍ په دغه کې کښې ما د خسر په لاس کښې ورکړلې. هغه ما شم ورک سول، هغه د شهادت پیسې م ورکې سوې. موږ ول هغه پیسې هسته سولې، هغه د وظیفې پیسې هسته سوې، خو ده درې میاشتې عسکري کړې وه. ویلې ول هغه تذکره جیلي وله. هغه تذکره چې جیلي وه نو تا څنګه په پوستا کې پرېښو، تا ماشین څنګه په لاس ورکوي، تا باور څنګه پکوي چې تذکره جیلی ول.
د بیبي ګل په څیر ممکن سلګونو نورې کورنۍ هم په هیواد کې د روان تاوتریخوالي څخه زیانمنې سوي وي، خو بیبي ګل له وسلوالو طالبانو غواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي.
طالب ته څوک یاست؟ کاره ته څوک یاست؟ دواړه ورونه یست، یوې کلمې د یوې توبې یست. ته ستا کلمه جلا ده، ته بله کم کلمه وای، عسکر بله کم کلمه وای. که مې په دې کلمه کې فرق دی خو سیر خو جنګ هغه ښځې مې هم راوباسئ جنګ ته. که مې کلمه یې واده نو د دغه یتیمانو، د دغه صغیرانو، د دغه سکونډیانو ورو ته وګورئ، جنګ بالا مه کوئ. په خپل وطن کې کښېنئ، د خپلو اولادو سره کښېنئ.
د کندهار د امنیې قمانداني چارواکي وایي چې د امن او ثبات لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي او هغه کورنۍ چې د پولیسو په لیکو کې خپل غړي له لاسه ورکړي ورسره دوامدار مرستې کېږي. د امنیې قمانداني ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل د ټولو وژل شوو سرتیرو د کورنیو سره د یو منظم پلان له مخې مرستې کېږي.
او د وژل شو سرتیرو پولیسو کورنیو ته خبر داده چې ولسمشر اشرف غنی نن یو حکم صادر کړی چې د وژل شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د غړو کورنیو ته به کوپون ویشل کیږي. نور حالید یوسف خان زدران پر راپورټ کې.
افغان حکومت د افغان وژل شویو ځواکونو کورنیو ته د رسیدو او درناوي په خاطر د غذایي موادو د ویش کوپن پیلوي. د ولسمشرې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دا چاره په لومړي پړاو کې د نهو میاشتو لپاره 2000 کورنیو ته له کابله په ازمایښتي بڼه پیلېږي او وروسته په ټول هیواد کې عملي کیږي. د خپرې شوې اعلامیې له مخې د خوراکي موادو په دغې کڅوړه کې د هرې میاشتې لپاره اوړه، وریجې، چای، بوره د کوپن د کتابچې له مخې په کورنیو ویشل کیږي. د اړتیا وړ خوراک کی موادو د ویش او کوپن طرحه د ملي تدارکاتو ادارې لخوا ولسمشر ته وړاندې شوې وه. د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل رامین آیاز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بر بنیاد حکم جلالت مآب محترم رئیس جمهور د مرحله اول ما
دی وی د ولسمشر د حکم لمخې مونږ د لمړی پړاو په نهو میاشتو کې د شهید سرتیرو 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو کوپنونه له کابل پیلوو. هدف دا دی هغه شهید کورنۍ چې ورته اړتیا لري ورسره مرستې وشي. د دغې طرحې له مخې د شفافیت او څارنې په خاطر د ملي تدارکاتو د ادارې لخوا یوه ګډه کمیټه هم جوړیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې چارواکي وایي په نهو میاشتو کې 2000 کورنیو ته د کوپنو په ویش 529 میلیون افغانۍ لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لږ لوړې شوي او د غریبو کورنیو لاسرسی ورته څه سخت شوی دی. دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې له دې وړاندې په پخوانیو حکومتونو کې هم د ځواکونو په شمول ټولو دولتي مامورینو کوپن درلودو او د اړتیا وړ ټول توکي یې له دولتي مارکیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول. خو پوښتنه دا ده چې له اوږده ځنډ وروسته به د کوپنو ویش د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روحیه څه اغېز ولري. پخوانی صاحب منصب باری آرز وایي کوپن داسې ډاډ دی چې اصلي دندې ته د ځواکونو له پاملرنې سره مرسته کوي. خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان له ډلې ودیر صافی وایي چې د کوپن په ویشلو کې باید کیفیت او شفافیت په نظر کې ونیول شي. دی وی هغه چې د هیواد په لار کې سر ورکې بیا اړتیا ده چې باید له کورنیو سره مرسته وشي، خو شرط دا دی چې اصلي او د ښه کیفیت لرونکي توکي ورکړي، په دې کې درغلي پونه شي، په خپل وخت په صادقانه شکل وارسینو ته ورسول شي. ښاغلی صافی له حکومت څخه غواړي ترڅو د کوپن تر څنګ باید د افغان ځواکونو پاتې شونی اولادې ته د تحصیلاتو د برابرولو پاملرنه هم زیاته کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین ولسمشر ویلي چې په سوله ییز ډول به له خپلې خاورې سره د تایوان د بیرته یو ځای کولو لپاره هیڅ هڅې ونه سپموي. شي جین پینګ دغه څرګندونې نن کړې. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د چین او تایوان پر خلکو ژغ وکړ چې د دواړو سیمو د یو ځای کېدو لپاره د کار وکړي. شی وویل د تایوان د خلکو لوی اکثریت پرته له دې چې زه د هغوی سیاسي، مذهبي، ټولنیز یا نورو اختلافونو ته پام وکړم، که پوځیان دي یا ملکیان دي، په هره سیمه کې چې اوسې باید متوجه سي چې د تایوان خپلواکي به دا سیمه د لوی بحران خواته بوزي. خلک باید د تایوان له خپلواکۍ سره مبارزه او په سوله ییز ډول د دواړو سیمو د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي. خو د تایوان ولسمشری سای انګون د چین پر حکومت ژغ کړی چې د دوه اړخیزو مسئلو د حل لپاره یوازې له سوله ییزو لارو حرکت وکړي. ولسمشری سای ویلي چین باید ومني چې د تایوان په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د هغوی مداخله اوسمهال د تایوان تر ټولو ستره ستونزه ده. چین د تایوان په کورنی چارو کې د لاسوهنی خبر ردوي. د تایوان رسمي نوم د چین جمهوریت دی. د تایوان پلازمینه تایپی بلل کیږي. په تایوان کې خلک ځان د چین د خلکو جمهوریت برخه نه ګڼي. د تایوان ولسمشری د نوي کال په شپه په تایپی کې د وینا پر مهال له چین د څلورو مسئلو د منلو غوښتنه وکړه. زه له چین غواړم چې د چین جمهوریت یعنی تایوان زموږ حقیقت او موجودیت ومني، زموږ 23 میلیونه وګړو د ازادۍ او د ډیموکراسۍ حق ته درناوی وکړي. هغوی باید له اختلافي مسایلو سره په سوله ییز ډول او د مساوي حق پر بنا چلند وکړي. د هغوی سیاسي استازي یا رسمي ادارې باید له موږ سره خبرو ته کښېني. د چین د ملت پالو مبارزانو مشر چیانګ کای شیک په 1949 میلادي کال کې د کمونستانو په وړاندې په جنگ کې ناکام شو او تایوان ته ولاړ. په چین کې د ملت پالو او کمونستانو ترمنځ په کورنۍ جګړه کې ډیر انسانان قرباني شول. د چین او تایوان ترمنځ د سولې رسمي تړون لا هم نه دی لاسلیک شوی. د چین حکومت د تایوان خپلواکي په رسمیت نه پیژني.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. خو ازادي راډیو سره اوسئ. بل خبري مجله زما همکار سید سمیع عباس مختوری. عباس صاحب خیر اخلاص.
تشکر نوري اسنوري. خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.